ستاسي بيغام ستاسي نظر.
اوریدونکو له دې سره دویمه نیمایي ته ورسېدو، دولس نیمې بجې شولې. وړاندې درته 25 دقیقې اونیز بحث لرو. د افغانستان د شتمنۍ په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن د وروستۍ پریکړې په اړه بحث پکې کېږي. هیله ده دا بحث واورئ. کوربه یې احمد تکل دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي په هغه لیک غور کوي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د مخکنی حکومت د مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالعبدالله لخوا دوی ته استول شوی. په دې لیک کې چې د حامد کرزي په خبره طالبانو ته استول شوی، دا غوښتنه شوې چې پخوانیو سیاسي څیرو ته د بیرته راتګ زمینه برابره شي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د جرمني د سولې کلي موسسې ډاکټرانو د هغو افغان ماشومانو د کتنې بهیر پیل کړی کوم چې هډوکي مات یا سخت سوځېدلي وي. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان پیسې د امریکا په بانکونو کې امانت وي، او د هغه هیواد د جمهور رئیس دې پریکړې چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو نیمه برخه به د سپتمبر د 11مې پیښې قربانیانو ته د تاوان په ډول ورکوي، د امریکا د بانکونو اعتماد زیانمن کړی او لا یې زیانمنوي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د اوکراین پر سر د لویدیز او روسیې د کړکیچ په منځ کې نن کیف ته سفر کوي. دی به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره وګوري، او د امریکا او اوکراین ولسمشرانو یو ځل بیا د روسیې د وروستیو پوځي اقداماتو په برخه کې له یو بل سره د همکارۍ ژمنه کړې ده.
دو خبرې دي، یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د بحث تموزه احمد تکل هرکلای کوم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې په امریکا کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ نیمایي د سپتمبر د 11مې د حملې قربانیانو ته ورکول کیږي. ښاغلی بایدن د دې شتمنیو د آزادولو لپاره د طالبانو د حکومت لپاره له پسې غوښتنو وروسته د یو فرمان په اساس حکم وکړ چې دا 1 میلیارد ډالر د دوه برخې شي. نیمایي د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنیو ته ځانګړي، او پاتې د په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره ولګول شي. د بایدن په فرمان کې راغلي چې دا پیسې اوس نه ازادېږي، بلکې له بانکونو څخه غوښتنه شوې چې کنګل شوي 3 میلیارد ډالر د بسپنې یوه صندوق ته واچوي، څو مرستندوی ټولنې په افغانستان کې د بشري مرستو او د خلکو د اساسي اړتیاو په برخو کې ولګوي. د بایدن د فرمان له مخې پاتې 3 میلیارد ډالر به پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنیو لخوا په محکمو کې د شویو حقوقي دعوو لپاره په امریکا کې خوندي وي. د سپتمبر د 11مې حمله په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې وشوي. هغه مهال د امریکا حکومت د طالبانو له حکومت څخه د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د سپارلو غوښتنه کړې وه، خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله، او په نتیجه کې امریکا پر افغانستان یرغل وکړ او د طالبانو واکمنۍ وپرځوله. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر اوسه په دې اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی، خو د افغانستان بانک په یو بیان کې دا اقدام غیر عادلانه وباله، او ویل چې دا پیسې د افغانانو شتمني ده. همداراز په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان په یو توند غبرګون کې دا پریکړه د افغانانو د شتمنیو غلا وبلله. محمد نعیم پر ټویټر ولیکل چې د امریکا لخوا د افغان ولس د کنګل شویو پیسو غلا او غصب د یو هیواد او یو ملت د انساني او اخلاقي سقوط تر ټولو ټیټه کچه ده. خغلی نعیم زیاتوي چې ماته او بریا د بشري ژوند یوه عادي خبره ده، خو تر ټولو لویه او شرمونکې ماته د ده په وینا هغه ده چې پوځي ماته له اخلاقي ماتې سره یو ځای وي. په هیواد کې دننه هم په دې اړه غبرګونونه زیات وو. د هیواد مخکینی ولسمشر حامد کرزي پر ولسمشر بایدن غږ وکړ چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي، او ویل چې دا پیسې د افغانانو دي. د نن په 25 دقیقې بحث کې د افغانستان او امریکا پر اړیکو او د افغانانو پر اقتصاد، د امریکا د دې پریکړې پر اغیزو له میلمنو سره خبرې کوو. د خبرونې میلمانه دي د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د سیاسي چارو شنونکی محمد داود مایر. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. قدرمنو اوریدونکو، ورځو بحث پیلو. لومړی له ښاغلي باور نه غواړم وپوښتم، خاغلی آزاد نه غواړم پختم بخنه غواړم آزاد صاحب د دې پریکړې اغیز به کلن راته وایي د طالبانو د اوسنی حکومت لپاره له اقتصادي پلوه څومره وي؟
سلامونه و درنشته. د متحده ایالاتونو د طالبانو د اوسنی واکمنۍ اړیکې تر اوسه بیل دې موضوع هم هغه سي اړیکې نه دي چې دولتونو ترمنځ دی وي. ډیری غوښتنې چې متحده ایالاتونو د تیر شپږ میاشتو کې تکرارن ویلي دي چې هغه شرایط به طالبان پوره کړي او بیا به د افغانستان او د متحده ایالاتونو اړیکې سره پای شي. دا یو پاس. دوم خبره دا ده چې مشخصا د همدې مسلې یا د کنګل شوي پیسو د اعلان یا د کوشش کولو موضوع به د طالبانو د متحده ایالاتونو پر اړیکو څومره اغیز ولري. یوه برخه دا ده چې دا کنګل شوي پیسې چې په شاوخوا او بلینه نقدي پیسې دي واضح د سرو زرو یا نورو مسایل چې هلته په امریکایي بانکو کې د افغانستان د شتمنیو د تضمین لپاره پاتې دي، خو بیل بحث دی. دا هغه پیسې نه دي چې هغه مستقیمه طالبانو سره مرسته وکولی شي، که څه هم په دې حق باندې طالبانو په وار وار کومه غوښتنې کړې دي تر دې وړاندې چې دا پیسې باید خوشي شي. حتی کابو میاشت باندې د طالبانو وزیر وزرا د کابینې په ناست کې غوښتنه وکړه چې دا ورته خوشي او د افغانستان د ولس بېوزله ولس سره مرسته وشي. نو فکر کوم چې ډېر به طالبان هم په دې نو خبر شته پیسې آیا د نقدي پیسې د توکل کې یو د اسفا په ټوله کې وایي له سوچ تا درې میلیارډ ډالر هم ناسم پریکړه چې مستقیما د مرستو د لارې افغانستان ته ورکړل شي یا د ملګري ملتونو یا نور کانالو د لارې په افغانستان کې مصرف شي، دغه دغه پیسې نه دي.
آزاد صاحب، دا د اثر به د طالبانو د حکومت لپاره اقتصادي پلوه څنګه وي؟
له اقتصادي پلوه زه بیا یو له یو برخه د دې لپاره ګټور ځکه بولم چې دغه درې نیم میلیارډ ډالر یا درې نیم بلین ډالر دا افغانستان ته ورکول کیږي او په دې د طالبانو د اوسني نظام یا واکمنۍ اقتصادي کومه ستونزه چې موږ دی په ډېره بریده مرسته ورسره کیږي. یو خو کانال نه ډېر خپله شفاف نه دي چې هغه د مستقیم ټول د ولس سره وکړي، په دې کې طالبان هم استفاده ځنې کولای شي.
اما دا طالبانو ته د امریکا ولسمشر دا ډیر په شفاف ډول په ډیر ټینګار سره ویلي چې دا باید د طالبانو د حکومت چنلونو ته لاسته ورنشي، بلکې دا باید د مرستندویو ټولنو لخوا ولګول شي. یعنی دا باید په مجموع کې د طالبانو حکومت له اقتصادي پلوه کمزوري کړي کنه؟
په دې د دې خواشن هیڅ تضمین نشته چې دا په ډېر شفاف ډول دا ولګول شي او طالبانو لاس لري ونه لیږي، ځکه چې طالبان په بشپړ توګه واکمن دي او د دې تضمین نشته چې نور کانالونه دی یا مرستندوی ادارې دی وکولی شي چې په شفاف ډول دا بېوزلو خلکو ته یا ولس ته ورسوي. نو طالبان کولی شي د استفاده وکړي او په اقتصادي لحاظ مرسته ورسره وشي، خو په ټوله کې په اوږدمهاله کې د سیاسي ساختار لپاره یا د طالبان د اوسني حکومت لپاره زه فکر کوم چې اقتصادي مرسته وکولی شي، ځکه دلته بیرته په امریکا کې یا په نړیوال بانکونو کې د افغانستان د شتمنۍ د تضمین لپاره یا د افغانستان د کرنسۍ د استحکام د ساتلو کومې پیسې چې دي هغه له خپله ځای خورول کېږي، او کله چې د افغانستان د کرنسۍ استحکام له منځه ځي نو په مستقیم ډول په هغه هېواد کې چې هلته واکمن دي هغه په اقتصادي لحاظ سره مخ کېږي.
مننه مایار صاحب. درنی میلیارډ ډالر دی، دا یعنی ډېرې زیاتې پیسې د دولتونو په کچه کې تاسو وسنجوي ډېرې زیاتې پیسې نه دي، که څه هم افغانستان بېوزله هیواد دی. په خو تاسو ستاسو په یاد دي چې له پخواني حکومت سره به په یو کال مثلا د یوازې د پوځي ځواکونو د تمویل لپاره به 4.5 میلیارډ ډالره د نړیوالو ټولنې لخوا ځانګړي کېدی. ولې دا 3.5 میلیارډ ډالر یا په مجموع کې 1 میلیارډ ډالر یا هغه ټوله کچه د دې چې 9.5 میلیارډ ډالر د ولې دومره مهمه شوې ده شتمنۍ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته درنه ملمت او محترم اوردون زه سلامونه وړاندې کوم. بس دوه بوده لري، یو طرف هغه منفی مسله ده، یو طرف مثبت. کچری مثبت طرف ته لاړ شو دا توافق چې خلای طالبان سره وشو، یعنی زه د فکر کوم او په دې باندې په اندازې پورې مطمئن نه یم چې دلته د رسمیت مسله او دا مسله په غوږ کې حل شوې دي. او امریکا به ټیپ بای ټیپ خپل امریکا او نړۍ به دیتا یه اجازه ورکی چې د رسمیت طرف ته لاړ شي. دغه ټول اقدامات دي چې هغې طرف ته روان دي، خو مسله داسې ده چې دلته شل کاله دوی طالبانو مقابل کې تبلیغ کړی ده، منفي تبلیغ، عامه افکار خپل منفي کړي دي طالبانو مقابل کې. دا کار په لنډ مدت کې نه کېږي، دې ته یو وخت په کار ده او دا به د فتیکونو به حاصل کېږي که تاسو متوجه وئ د امریکا او د اروپا او د نورو هیوادونو د مشرانو نظریات ته وګورئ، دوی ورو ورو د رسمیت مسلې ته نږدې کېږي او دغه نظریات یې اساس ته مثبت کېږي.
د رسمیت مسله خو جلا خبره ده، دلته پر دې باندې خبرې کوو چې د دې هغه اقتصادي اهمیت په څه کې دی چې دومره لویه هنګامه له دې جوړه ده.
یعنی دغه مسله، یعنی دا هغه ابتدایي قدمونه دي د رسمیت د پاره، خو د یو طرف نه دوی لاس بنده ځکه دوی په خپل عامه افکار باندې منفي کار کړی ده. اوس په دې دي کې بایډن دوه سیاستونه لوبولي، د یو طرف نه کوشش کوي چې طالبان راځي که د بل طرف نه تلاش به دي روان ده چې خپل عامه افکار هم دلته هغه مثبت وساتي. اوس د مثال په ډول دغه د $3.5 میلیارد چې دوی خپل محکمې ته د قربانیانو دپاره د 12 سپتمبر نظر کې نیول شوي، ګوره دا فیصله نهایي نه ده. یعنی دا به محکمه فیصله کوي، محکمه به څه فیصله کوي، یعنی دا بعدي خبر ده. خدا چې دا پیسې افغانستان ته انتقال کېږي، هغه مناسبه ده نهایي ده. خدای هغه مثبت بود، منفی بود که مخکې آزاد صرف دې اشاره وکړ ده پیسې باید ثبات راولي افغانستان ته، خو که چیرې دا پیسې راځي مثلا خیری شکل باندې در مصرفیگی، یعنی در مقطعی و ابتدایی مثلا اگه در یعنی در سبنسطیز موضوع نه در دلتا کم اقتصادی چرخش منصد نه دولی تاثیرات به دیر مثبت نوی حال در چی بود دینه اوارو چه یو طویل مدت ثبات تا دیکی را منصد کن نو در یه منفی بود ده. خب پر حال کچیر در پیسه رازی یا در سیستم در داخلیگی یا به د دینه به طالبان خپل نفر اخلي او کچیر د یو ثبات نسیم راضی، یعنی مختیم راضی، یا به نفر طالبان ترسیږي. معنا
مایر صاحب مننه له تاسو نه. تاسو یادونه وکړه چې د فیصلې د محکمې فیصله تر اوسه پورې ورسته نه ده، او کېدای شي مثلا محکمه یو ظلم د دې پیسو د ورکړې حکم ونه کړي، چې البته موږ تر اوسه پورې نه پوهیږو. په دې صورت کې که چېرته محکمه د دې پیسو د ضبطولو حکم ونه کړي د 12 سپتمبر د قربانیانو د کورنیو لپاره، په هغه صورت کې به د ولسمشر بایډن د دې فرمان هغه څه کېږي، یعنی راتلونکي او هغه سټیټس یا موقف به څه کېږي؟
د غټو هیوادونو دغه تصامیم چې دي دوی ستراتیژي محور دي، ډېر نه فرد محور. دوی تصمیمونه چې نیسي د شا پلونه نه خرابوي، دوی حتما یوه د فرار لارې یوه لاره ځان ته کوي پریدي. خو مسله داسې ده چې کله دوی د افغانستان نه وتل چې په قاطع ډول مثلا که چېرې حقوقي بود او دغه مسلکي سیاسیون په دې مورد کې نظر وکړي، دوی په افغانستان کې مات خوړلې وه او افغانستان داسې یو جغرافیایي شکل لري، داسې یو موقعیت لري، د رواني نګانه او د خلکو رویه داسې ده چې دلته هیوادونه آسانه راتلی شي خو په مشکل وتی شي. که د دې په بدل کې چې دوی یعنی خپل په زراو کسان د افغانستان اوزي او دوی ته په زرګونو تلفات ونه رسیږي، حتما یو توافق شوی ده. د دې په بدل کې به بایډن یا د امریکا حکومت طالبان را څه کوي؟ تاسو د خبرو په تایید، یعنی دا مبلغ ډېر وړ مبلغ ده، دلته به نورې لارې پیدا کېږي او دغه مسایل به افغانستان ته په مثبت شکل اضافه کېږي. مسئله دسته چې امریکا په خپل تاریخ کې تر اوسه پورې دوه ځله په خپله خاوره کې ورباندې حمله شوې ده، چې یو ځل د جاپان د تاریخ چې نتیجه تاسو ولیده په دوهم نړیوال جنګ کې چې د اتمي سلاح د استفاده عامل شد، او یو ځل د 12 سپتمبر مسئله وه چې په دې کې باعث شول چې افغانستان د امریکای طرف اشغال شي. خو که چیرې دې ته وکتل شي دغه مسله خپله داسې ډېر هغه عملي موضوع نه وه، داسې مشکوکه مسله وه، خو هغې بود ته یې موږ نه شو. خو د بل طرفونه وکتل شي دې مسله، یو طرف ته مثلا د القاعدې طرفه دا مسله په لاره واچول شه، هم رهبري د القاعدې او د کوم اتباع چې ونیول شول دا د افغانستان مربوط نه و. د عربي هیوادونو په خصوص د عربستان سعودي مثلا
په دې مسله ما هر څه وړاندې هم زغورم چې تاسو هم تاسو نظر واخلم او هم د آزاد صاحب نظر واخلم. تاسو مخکې د امریکا پر خاور د برید یادونه وکړه. زغورم آزاد صاحب نو پوښتمه چې دا پیښه یعنی د 9/11 یا د سپتمبر د 11 د قربانیانو لپاره د غرامت غوښتنه دا د لاکربی له پیښې سره چې د قذافی له حکومت نه پیسې واخیستل شوې عملا ترې وغوښتل شوې د فشارونو په نتیجه کې د هغه حکومت مجبوره که چې هغه تاوان ورکړي له هغه سره څومره د مقایسې وړ ده؟
دا پیښه د 9/11 پیښه د هغې پیښې سره کاملا متفاوته پیښه ده. ګورې په 9/11 پیښه کې کله چې هغه 19 ترهګر یا هایجیکرز د پیلوټانو په شمول څوک چې پکې داخل دي یو هم د افغانستان نه و. په 19 کې 15 تابعیت د سعودي عربستان لاره دوه نفر یې د متحده عرب اماراتو و یو مصری و او بل هم لبنانی و او د دې تر څنګ د کومې ډلې سره چې دی اړیکې درلودې هغه نړیواله ترهګره ډله هغه هم افغانۍ ډله نه و یعنې طالبان نه و القاعده وه او بیا د یو مشر یا مشرتابه څوک چې و هغه هم په پاکستان کې وموندل څه همالته ووژل څه. دا چې تریغه وړاندې هغه شخص په افغانستان کې طالبانو تر واکمنۍ لاندې و نو بیا هم دغه طالبان و چې په 9 فبروري 2000 باندې متحده ایالاتونو ډېر په ښکاره ډېر واضح د دې سره یو توافق لاسلیک او شرایط یې سره واضح کړل چې پخوانۍ خبرې بالکل نه وي پکې. په هغه کې یوازنی نوی شرط دا و چې دوی به له دې وروسته د نړیوالو ترهګرو ډلو سره هیڅ ډول اړیکې نه لري او هر هغه ډلې سره چې هغه متحده ایالاتونو د متحده ایالاتونو د اتحادیانو ایتلافیانو لپاره ګواښ وي دي نه یوازې هغو سره به اړیکې نه لري بلکې په افغانستان کې به د هغو په وړاندې جګړه کوي. نو دا هغه څه و چې په هیڅ ډول باندې له هیڅ منطقه او هیڅ نړیوالو قوانینو کلچر او کنوینشنونو له مخې نسي کولای چې افغانستان د پیښې یا غرابت یا
آزاد صاحب په دې کې خو د دوی ګوته د طالبانو د هغه محل حکومت ته و چې اسامه بن لادن ته پناه ورکړه او تر اخرې پورې هغه ونه سپاره متحده ایالاتونو ته.
بله هو په حقوقي لحاظ باندې کې چیرې موږ وګورو طالبانو د هغه زمان حکومت هغه د متحده ایالاتونو لخوا ړنګ سو په بشپړ توګه له منځه بیول سو او تورن شخص په یوه یغه ډلې مشر اسامه بن لادن پاکستان کې وژل سو. یوه برخه دوه برخه دا ده چې کله قوانین د یا کنوینشنونه یا مثلا د هیوادونو د ډلو ترمنځ قراردادونه یا تړونونه لاسلیک کیږي نو په اوتومات ډول پخوانی تړونونه یا اړیکې هغه بیرته تمدیدیږي. په 9/11 فبروري 2020 کې د طالبانو سره تفاهم لیک یا تړون لاسلیک کول د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر او د ځانګړي استازي له ادرسه له طرف د طالبانو سیاسي دفتر د مشر د ملا برادر سره لاسلیک کېدل په دې معنی چې پخوانی ټول مسایل ټول تورونه ټول جګړې حل شوي حتی یو په بل باندې بریدونه دی په افغانستان کې نه کوي. نو په اوسني وضعیت کې دوی نشي کولای چې د نن نه 10 یا 15 کاله مخکېني واکمنۍ دعوا بیرته راپورته کړي ځکه دا همدا تاسو وایئ چې یو کال وړاندې مو دوی سره تړون لاسلیک کړ ټول مسایل مو پخوانی حل کړل او راتلونکو باندې مو بحث وکړ.
مننه مایر صاحب. د لاکربي پیښه او قذافي نه د زیان غوښتل دا د دې پیښې سره څومره د مقایسې وړ ده ستاسو له نظره؟
دلته تفاوتونه ډېر زیات دي. یو خود زمانی مسله ده او بل کوم توافق چې وشو دا مسله باید طریقې کې حل شوی وي. خو مسله داسې ده چې در حقوقي مسایل چې دي دا دنباله رو د سیاسي مسایل دي. سیاسي مسایل په نړۍ کې اوله خبره کوي. حقوقي مسایل زیات اخلاقي بود دلته نیسي. یعنی دا مسله تو وخت پورې خلک جدي نیسي تر څو چې دوی دغه منافع پکې خوندي وي. هغه وخت کې مسله سوا یعنی د حمله نه مخکې یو ځل د سپدباتو کې مطرح شول چې طالبان غواړي اسامه تسلیم کړي. خو د امریکا لري خدای وویل چې نه موږ د افغانستان سره نور حسابونه لرو. او مسله دا سوا چې دوی خپل حمله قطعي کړي و یعنی دغه بهانه چې یادیږي د ظاهر د مسلې ده. مسله دا و چې دوی منافع دلته وا چې دوی باید آسیا ته راشي، دلته دغه نور هوادونه چې کوم دي دا د خپل تحصیل لاندې ونیسي، چې دغه مسایل په دې شکل هغه نشول عملي نشول. دلته راغه یو نظام رنګ و، دلته مثلا بدون د جهانی معیارو کوم توافقونه چې دغې یو هواد باندې اشغال وشو، نظامی اشغال وشو، په لکونه نظامی کسان دلته بدون د ویزې او بدون د پاسپورت نه رفت آمد کوو، د دوی ولسمشران به چې راتلل بدون د توافق نه به دوی رفت آمد کوو، یعنی د حریم د سوال لاندې او حاکمیت د سوال لاندې و، په میلیون انسانان ووژل شول. نو که چېرې استخرامت مسله د حقوقي نگاهنه یا د اخلاقي نگاهنه مطرح کېږي، دلته خو بیخي موضوع برعکس معکوس شکل نیسي. او که چېرې هغه کوم کسان چې دوی ته مثلا مطلوب دي هغه مطرح کېږي که نه، نو دلته افغانستان په څلورم پنځم لیست کې هغه کې راځي، په رقم کې راځي. نو ولې دوی دا مسله د پاکستان سره چې عملا
همدا پوښتنه ما غوښتل چې له تاسو نه وکړم، پاکستان ستاسو له نظره هغه حقوقي معیارونه چې تاسو یادونه کوئ د همغو په اساس څومره د دې وړ ګرځي چې باید د دغه غرامت په ورکولو کې یعنی شامل سي؟ په دې خاطر چې دا پوښتنه زه ځکه کوم چې مخکې د دغو قربانیانو د 11 د سپتمبر د قربانیانو د کورنیو یو مدافع وکیل دا هم ویلي وو چې له افغانستان سره خو مسله یوازې نه ده، دا له سودان سره او له ځینو نورو هیوادونو سره سعودي عربستان یاد کړی وو. نو په دې کې سعودي عربستان او پاکستان څومره مسؤل ګڼل کېدای شي د دې لپاره چې تاوان ترې وغوښتل شي؟
ګورې د څو بودنه زموږ خوانده په اول یا دوام قدم کې راځي، یا به سعودي اول کې راځي د حقوقي نگاهنه، یا به همدرد زموږ تاسو ګاونډی په اول کې راځي. د یو نگاهنه دا چې دا قطعي شوله چې د دوی ټول رهبري عملا لایف د برنامه د اوسامه باندې کوم حمله چې وه د دوی په نظامي اډه کې هماغلته حضور درلود. یعنې د حقوقي نگاهنه دا یو ډېر هغه سوال ده چې ولې دوی باندې تبصره نه کېږي چې عملا هغه هملته و اسامه بن لادن. د حملې په وخت کې په امریکا باندې کومه حمله وشوه دا مثلا مبهمه ده تر اوسه پورې، چې اسامه چېرته و، آیا په همغې جي کې و، پاکستان کې و، که افغانستان کې، تر اوسه پورې دا مثلا واضح نه ده. یعنی دا شرایط که ټول وکتل شي نو ډېره ګټه هغه ته نیول کېږي، پاکستان ته نیول کېږي. خو مسله دغه ده چې هغه مخکې وویلی چې د تصامیم چې دي، یعنی په فعلي شرایطو کې د حاکمه فضا په بینالمللي اړیکو کې چې ده، دلته د ملامت او سلامت مسله نه ده. د ښه او بد مثلا په دې ریالیستیک یا واقع ګرایانه فضا کې دا ډیر مطرح نه ده، ارزشونه مطرح نه دي. دا مسائل ټول ابزارونه دي د منافع پر کې په خدمت کې دي، او دا حقوقي مسائل چې دي دا د قدرتونو په اختیار کې دي. یعنی هر څومره چې یو هواد قدرت ولري، یو بازیګر قدرت ولري، د حقوقي اصطلاحات او د حقوقي کلمات چې دي په اختیار کې دي، دوی خپل شکل تعریفي دوی تولید کوون کې دي.
بله آزاد صاحب، مایار صاحب یو پوښتنه مطرح کړه، دی وایي چې زه نه پوهیږم چې ولې د پاکستان په باب یا د سعودي عربستان په باب خبرې نه کیږي، سره له دې چې د نړیوالو حقوقي معیارونو په اساس هغو تر افغانستان نه مخکې د دوی په وینا راځي. دې سوال ته تاسو ځواب لرئ، ولې هغو ته لاس ګوته نه نیول کیږي؟
ګوره یوازې د 9/11 پیښې مسله نه ده، یا یوازې د شخصا د اسامه د وژلو په پاکستان کې په بټ آباد کې کاکول کې، یا هغه نظامي اړې ته چې د پاکستان ملیټري اکیډمي ورته، یعنې پاکستان حربي پوهنتون یوازنی لوی پوهنتون د پاکستان، یغه په څېر په څنګ کې اسامه بن لادن ویل کېږي، یوازې دا مسله نه ده. په تېرو 40 کلونو کې په افغانستان کې چې کومه جګړه د نړیوالو په وړاندې سوې ده، چې طالبانو کوله او القاعده هم تر ډیره بریده کې سهم درلود، داعش هم وروسته پیدا سه، دا ډېر په ښکاره دا یوازې د متحده ایالاتونو همدارنګه د نړیوالو یا د افغانانو یا د افغان د هغه وخت د افغانستان د دولت او د افغان ولس څخه ادعاوې نه وي.
آزاد صاحب، که په همدغه موضوع راشئ، ځکه چې د خپرونې وخت مو ډېر کم پاتې دی، یوازې 3-4 دقیقې پاتې دي، په دا اصل سوال باندې که لطفا تمرکز وکړئ.
چارواکو هم په وار وار په وار وار دا منلی ده چې طالبان هلته وو او روزل کېدل او د متحده ایالاتونو د نړیوالو پر وړاندې جنګېدل. په ټوله کې ویلی شو چې پاکستان یا سعودي عربستان په ډېرو مسایلو کې په سیمه ییز جغرافیایي سیاسي اقتصادي مسایلو کې متحده ایالاتونو ته نږدې دی، ائتلافي اتحادي هیواد دی، ډېرې لویې پیښې په نړۍ کې د نړۍ د قدرتونو د ګټو دپاره کارول کېږي. متحده ایالاتونه په دې خبر دی چې پاکستان په دې ټولو کې ښکېلو سعودي عربستان همدغه رنګه چې دغه خلک یې یا د طرحګر د تابعیت لرونکي وو. لاکن په بل بورډ کې که وګورو، متحده ایالاتونه بیا په ورته وخت کې د پاکستان سره ډېر مشترکات لري، ګټې لري په سیمه کې د چین او د روسیې او د ایران په وړاندې، همدارنګه د سعودي عربستان سره ډېرې مشترکې ګټې لري، او افغانستان هغه بېچاره هېواد دی چې څښتن نه لري او په سیمه کې د بفر زون په حیث باندې همیشه کارول شوی دی. طبیعي خبره ده چې همیشه فشار په افغانستان باندې راوستل شوی دی، همیشه د جګړې ډګر ها ګرځول شوی دی. اما په نورو مسایلو کې پاکستان بیا هم د متحده ایالاتو ائتلافي هېواد دی، نو ځکه په پاکستان باندې یا په سعودي عربستان باندې هغه ډول چې لازم ده نه فشار راوستل شوی دی، نه یې توقع هم کېدلی شي.
مننه. او کلان را ته ووایي آزاد صاحب چې د طالبانو د حکومت او امریکا ترمنځ که څه هم ډیپلوماتیک اړیکې نشته تر اوسه پورې، سفارت هم په قطر کې دی، مګر مخکې مایار صاحب یادونه وکړه چې د دواړو ترمنځ په یو ډول سره غیر رسمي فضا شته د همکاریو، او تر اوسه پورې امریکا هم څه مرستې اعلان کړي دي، او حتی مایار صاحب دا اټکل هم کوي چې کېدای شي چې هغه مثبت اړخ کې دا د پیسو نیمایي خوشې کېدل یا آزادول د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره یوه مقدمه وي. تاسو له دې سره څومره موافق یاست؟
ګوري کابو یوه اونۍ وړاندې د متحده ایالاتونو لوړ پوړي نظامي چارواکي دا وویل چې د القاعده په وړاندې باندې وړاندې د جګړې لپاره د طالبانو سره خبرې پکار دي او طالبانو همکاري تلته باید زمينه مساري شي. دا به معنی چې متحده ایالاتونو او طالبان غواړي متحده ایالاتونو هم غواړي چې طالبان سره تر دې پورې اړیکې شي. لکه زه فکر نه کوم چې طالبانو اوسنۍ ساختار چې څه ډول دی همدغه شي په بشپړه توګه همدغه ساختار دی پاتې شي، او بیا د متحده ایالاتونو د طالبانو د رسمیت پیژندنې چارې پیل کړي. ځینې انعطافونه په طالبانو کې به راځي، په ټوله کې به دولتي ساختار کې ممکن ځینې تغییرات راشي. له هغه وروسته به هغه ډول چې ډیپلوماتیکې اړیکې لازمې دي یا د رسمیت پیژندنو یا مشروعیت کوم حقوقي برخه چې ده هغه ته به زمینه مساعد شي. لکن په اوسني ساختار کې زه فکر نه کوم چې یوازې دغه مسایل د دې باعث شي چې طالبان په همدغه شکل چې دي په همدغه شکل دی د متحده ایالاتونو یا د غرب له لوري په رسمیت وپیژندل شي.
ډېره زیاته مننه. او مایار صاحب، اینه پوښتنه غواړم له تاسو هم وکم، څومره تاسو تمه لري یا فکر کوي یا اټکل کوي چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ په مجموع کې له لویدیځ سره په اړیکو کې د اوسنۍ کنګل چې دی دا به مات شي؟
دا کوم شرایط چې د یو حکومت یا د یو دولت پر وبخې په نظر کې نیول کېږي، دا شرایط یعنی تر د نوې کچې د پورته طالبانو د عملي کړې دي. مثلا د حکومت موجودیت او حاکمیت مسله، د جمعیت او د خاورې دا مسله، یعنی سلسله طالبان په دې مسله کې حاکم دي، یو سلسله نزاکتونه وجود لري چې هغه د مقبولیت او د داخلي مشروعیت مسله ده چې هغه کې د دغه نظام په حفظ کې چې یو نیاز ده افغانستان په مدت کې د سیو سرتاسری متمرکز هیواد هغه ته ضرورت لري، حکومت ته ضرورت لري.
مایار صاحب، هغه کورنی مشروعیت کې چې تاسو یادونه کوي ډیر مهم مسائل لویدیز یادوي، مثلا د بشري حقوقو مسائل دي، د ښځو د حقوقو، د ښځو د تعلیم مسائل دي، د تاسو وایي تاسو
دغه مسائل چې دي یعنی اکثریت د دو داخلي بود ډیر زیات لري، یعنی یو شکل هغه د مداخله د ارزښونو تفاوت دی. او کچیر موږ د خزر حقوق په نظر کې ونیسو چې عملا موږ ګورو هغه اقتصادي بود یې اکثر مشکل جوړ کړی ده، که د فاطرتو د تاک مسله وي خدا خو ډیر زیات هغه بود لري، د نه اقتصادي بود لري، ځکه د مردانه او د پاره معاشات او کار زمینه برابر نه ده، د سوی زنانه او د پاره د تحصیلاتو مسله ډیر زیات حل شوې ده. د مشروعیت د پاره تور د غټ ستیپ چې طالبان کولی شي واخلي د پارلماني انتخابات او پلاره چول او د دغه نظام حفظ یعنی په دې کې کچېره د موږ نه پښتنه وشي د افغانستان خلک نه پښتنه وشي په دې کې موږ مثلا بیا چند پارچگی او څو حکومتونه دلته نه غواړو همدغه نظام د همدوس په همدغه شکل حفظ
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ راډیو 15 دقیقې اونیز بحث مو اوریده. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د سیاسي چارو شنونکی محمد داود مایر. تر بیا د خدای پامان.